وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زما نور یاس نوري سلامونه او نیکې هیلې ومنه. یو ځل بیا مو کانکی اختر مبارک شه. خدای وکړي چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تېرې کړئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، اوري چې د هلمند چارواکي وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د رایو د بیا تفتیش د بهیر د دوام په اړه شک څرګند کړ. د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د باراک اوباما پر ادارې د وزنی امریکایي اسیر پوځي په بدل کې د ګوانتنامې زندان د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو پریکړه وغندله. په افغانستان کې د مخابراتو ډیجیټل شبکو په برخه کې څومره کار شوی او د ټلیفوني مکالمات څومره مسؤل دي؟ د حقیقت د پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري، په دې اړه نور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر اوري. خو لومړی جان قال کوزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات کور مهم خبرونه وړاندې کړي.
د اصلاحاتو هم پالنې ټیم وایي د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه باید موافقه وشي. په اورزګان کې د ماین په 14 کې 14 تنه ټپیان شوي او په غزه کې د اسرائیلو په بمباریو کې په یو خونځي کې د 14 کسانو د وژلو په ګډون زیات شمېر خلک وژل شوي. پوره خبرونه واره. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي تر څو چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه هر اړخیزه موافقه ونه شي، د افغانستان د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا څېړنې پروسه به نه پیلېږي. په عین حال کې د تحول او تداوم ټیم وایي دوی د رایو د څېړنې درېدلې حالت د ملت په ګټه نه بولي او هیله لري چې د وضع شوو قوانینو سره سم دا بهیر ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی د رایو د څېړنې بهیر به د اصلاحاتو همپالنې ټیم د ځینو ملاحظاتو له امله د اختر تر څلورمې ورځې پورې ودروي. په اورزګان ولایت کې د ماین چاودنې دوو پولیسو په ګډون 14 تنه ملکیان ټپیان کړل. چاودنه نن سهار 10 بجې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې وشوه. د دې ولایت د امنیت عامر اسلم خان کوچی آزادې رړې ته ویل چاودیدونکي مواد د آیس کریم په یوې ګاډۍ کې ځای په ځای شوي ول. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو پلټونکو ادارې سیګار وایي په افغانستان کې د متحرکو کنډکونو د موټرونو د کارولو او فعالیت په برخه کې ډېرې اندېښنې شته. دغه ادارې په روسي راپور کې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د څه باندې 600 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي وسایط د افغان پوز د غسایرو کنډکونو ته ورکړي، خو ناسم ترمیم او د پرزو نشتوالی د کنډکونو په چارو کې د ځنډ سبب کیږي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پر دې سربیره د دغو کنډکونو د سرتیرو په روزنه کې هم نیمګړتیاوې شته او دا پوښتنه رامنځته کړې چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به دا کنډکونه خپل مسؤلیتونه سم ترسره کړی شي او که څنګه. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. روغتیایي کارکوونکي وایي د اسرائیلو په هوایي بمبارۍ کې نن په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي کې د لږ تر لږه 600 کسانو په ګډون زیات شمېر خلک وژل شوي دي. د نن سهار په بمبارۍ کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي کې چې خلک پکې له جګړو څخه د پناه اخیستنې په مقصد راټول شوي ول، 600 کسان ووژل شول. د غزې د عاجلو خدمتونو د ادارې وایان اشرف القدره وایي په لومړي سر کې 40 مړي شمېرل شوي وو، خو دا شمېر ډېر زیات دی. د القدره په وینا د حماس پر ضد د اسرائیلو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 268 کسان وژل شوي دي. پر اسرائیلو د حماس جنګیالیو په توغندیو کې 350 عسکر او 3 تنه ملکیان وژل شوي. د سې شنبې په ورځ اسرائیلو د غزې د برېښنا سټېشن ویشتلی وو او د برېښنا جریان بند شوی دی. د اوکران په ختیځ دونیتسک سیمه کې په تیرو 4 ساعتونو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد د اوکراني ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د دونیتسک سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ستونزمنې سیمه کې له پرون راهیسې 10 کسان ټپیان دي. د دونیتسک روغتیایي مرکز وایي په وژل شوو کې د بیرستوفي کلي د پرون ورځې ماین چاودنې قربانیان هم شامل دي. په دې چاودنه کې د 3 کوچنیانو په ګډون 9 تنه ټپیان شوي دي. په لوهانسک سیمه کې هم چارواکي وایي په تیرو 4 ساعتونو کې 1 کس وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. د لوهانسک سیمې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې په زرګونو ځایي اوسېدونکي د برېښنا، اوبو او طبیعي غاز د جریان څخه محروم شوي دي. له بلې خوا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین وایي د هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو څخه د ماسکو د ملاتړ په غبرګون کې په روسیې باندې د امریکا او اروپایي اتحادې د نوو بندیزونو هرکلی کوي. کلیمکین د غراس په واشنگټن کې رویټرز اژانس سره مرکه کې وویل اوکراینی ځواکونه به د هیواد په ختیځ کې د یاغیانو تر واک لاندې ملکي سیمو باندې بمباري ونه کړي. اوکراینی ځواکونو په دې وروستیو کې له بلتون غوښتونکو څخه یو شمېر ښارګوټي او کلي نیولي، خو تورونه پرې لګېږي چې په ملکي سیمو یې سخته بمباري کړې ده. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته د خپل دوه ورځني سفر په جریان کې له مرستیال جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وکتل. وایي دا په روسیې پورې اړه لري چې په یاغیانو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي او د یاغیانو هغه مهم مشران چې روسیې اتباع دي بیرته واخلي. دی وایي په نهایت کې به یو سیاسي حل د اوکرين کړکیچ پای ته رسوي. د یو بل خبر له مخې بیلاروس وایي د اوکرين د ختیځ د کړکیچ په اړه د اوکرين، روسیه او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ خبرو کوربتوب کوي. د بیلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا دفتر وایي د اوکرين جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو د سه شنبې په ورځ په ټلیفون کې له لوکاشینکا وغوښتل د دغو خبرو کوربتوب دی وکړي تر څو د مالیزیا د غورځېدلې الوتکې ساحې ته ورتګ ډاډمن شي. د اوکرين په ختیځ کې د جګړو له امله نړیوالو پلټونکو ونشو کړی د څېړنې په مقصد د غورځېدلې الوتکې ساحې ته ورشي. د لویدیځ افریقا په هیواد ګینی کې په یو کنسرت کې د خلکو په ټیل ماټل کې لکه څنګه چې لري رښ کسان مړ شوي دي. دا غمیزه پرون د ګینی په مرکز کونارکی کې د اختر په مناسبت د ساحل په غاړه کنسرت کې پیښ شو او زیات شمېر خلک پکې ټپیان دي. د قربانیانو اکثریت ځوانان دي. د ګینی جمهور رئیس په هیواد کې د وی ونی ملي ماتم اعلان کړی دی. د مصر حکومت او امنیتي ځواکونه وایي درې کسان هغه مهال د قاهرې په جنوب کې مړه شول چې په یو موټر کې لیږدونکی بم ورباندې خلاص شو. داسې ښکاري چې د غدریو کسانو د حملې پلان درلود خو موټر یې تېره شپه په شورافه ګاونډ کې د یوې چاودنې پر مهال بیخي له منځه ولاړ. د تېر کال جولای میاشت راهیسې چې منتخب جمهور رئیس محمد مرسي د واک لرې شوی او پوځ د هغه د ملاتړو ټکولو ته ملا تړلې ده، په مصر کې د جهادیانو لخوا بمي چاودنې روانې دي. په دې چاودنو کې د مصر امنیتي ځواکونه په خاص ډول د سینا د دښتې امنیتي ځواکونه په نښه کېږي. او روسي خبردا چې د امریکا یوې محکمې ټیکزاس ته نږدې د کوردانو د هغو شاوخوا سل میلیونو ډالرو په ارزښت د خامو تیلو د بیړۍ د نیولو حکم صادر کړ چې د عراق حکومت وایي دا تیل د دوی دي. محکمې د سه شنبې په ورځ د عراق په پلاوي حکم صادر کړ او وایي د شاوخوا یو میلیون ډالرو په ارزښت تیل د عراق د حکومت له اجازې پرته په یو امریکایي سوداګر چې نوم یې نه دی پټاکه شوی پلورل شوی دي. د عراق حکومت د جولای په 28مه د امریکا د ټیکزاس ایالت له یوې محکمې وغوښتي وو چې د تیلو د دې بیړۍ د نیولو حکم دې صادر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوردانو له خود مختارې سیمې څخه د امریکا د تیلو چانزاینو ته د تیلو پلورل د عراق د تجزیې سبب کیږي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
له جنه قال کوزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژلې دي.
تېره ورځ ماښام د وسلوالو مخالفینو یو مهم ولسوال چې نوی ولسوال وو او په غزه کې ټاکل شوی وو او تر څنګ یې شل ستر د وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د رایو د بیا تفتیش د بهیر د دوام په اړه شک څرګند کړ.
در مورد لایحه ابطال یارا هنوز کدام موافقت اصولی صورت نگرفته. یک سلسله ملاحظات بسیار جدی ما در رابطه داریم.
در تحول و تداوم تیم سوایی
اینجا منده ای نیست که هر روز نرخ تغییر بکنه. سازمان ملل یک پروپوزال را داده که یک و نیم ماه سرش کار شده.
د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې د یو پریکړه لیک په تصویب وولو سره د باراک اوباما پر ادارې د یو وزنی امریکایي اسیر پوځي په بدل کې د ګوانتنامو له زندان د 15 طالب مشرانو د خوشې کېدو پریکړه وغندله. په افغانستان کې مخابراتو ډیجیټل شبکو په برخه کې څومره کار شوی او ټلیفوني مکالمات څومره مسؤل دي؟
هغه سیستم مستعمل شوی دی نو اوس په هغه توګه لکه پخوا چې لاسرسی و د افغان وګړو مکالمو ته اوس هغه لاسرسی نشته.
د حقیقت صدی په پروګرام کې به چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري په دې اړه نور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر واوري. د انصاف په لټه کې پروګرام هم د خبرونه دوهمه برخه کې اوریدلای شي. افغان چارواکي وایي په هلمند او کندهار ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژلي او ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي. د دغو ولایتونو امنیتي مسؤلین وایي له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ناامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي او دا عملیات تر اوسه دوام لري. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي ډېری هغه کورنۍ چې له سنګین او شاوخوا سیمو څخه د ناامنیو له کبله وتلې وي اوس بېرته خپلو کورونو ته ګرځېدلې دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو د امنیو راپورونو په دوام د ځل افغان چارواکي وایي ډېرې هغه سیمې چې وړاندې وسلوالو مخالفینو نارامې کړي او د هغو د نیولو نیت درلود اوس بیرته پاک شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال ښې لاسته راوړنې لري. ښاغلی ځواک وایي په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو له خوا نومول سوی ولسوال هم د دغو جګړو پر مهال وژل سوی دی.
عملیات په سنگین ولسوالۍ کې سروان کلاو بارک زو کنګیانو تر منځ پورې موږ دغه عملیات اوس فعلا غځېدلی دی. تېره ورځ ماښام د وسلوالو مخالفینو یو مهم ولسوال چې نوی ولسوال و او په هغه ځای کې ټاکل سوی و او تر څنګ یې شل ساعته د وسلوالو مخالفینو د جګړې په ډګر کې پاتې شوي دي. د وسلوالو مخالفینو درې کښتۍ چې هغه د دوی اکمالات له هغه ساحو څخه کول له منځه تللي دي. د دوی اکمالاتو لاره مکمله بنده شوې ده او هغه ساحه چې مخکې دوی په مقامت په هغه ساحو کې ښودی هغه ساحه په بشپړه توګه تقریبا 14 کیلومتره نه اضافه هغه ساحه ټولې پاک سازي شوي دي.
ښاغلی ځواک زیاتوي تر اوسه د عملیاتو د پیل راهیسې د مجموعي تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. دوی وایي له دغو سیمو څخه شاوخوا 2000 کورنۍ د ناامنیو له کبله تښتېدلې وي چې اوس بېرته خپلو کورونو ته ور روانې دي. په همدې حال کې د کندهار چارواکي هم وایي چې له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په ژړۍ ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال څه باندې 50 وسلوال مخالفین وژل سوي او ډېرې نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د والي ویان د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
ټول ارکان شي سره راجم کو تر 500 زیات وسلوال حالت وژل سوي دي او تر شپېتو پورې ژوبل دي او ځینې سیمې له دې څخه بېرته نیولې سوي دي او بېرته پاک سوي. دا عملیات په تر هغو پورې دوام لري تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړه توګه باندې پاکې شي.
وسلوال مخالفینو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په جنوب کې په تېره بیا په هلمند ولایت کې له تېرې سپاندې یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر سوچې د چارواکو په خبره دوی غوښتل د سنګین ولسوالۍ په نیولو سره د هغه ولایت نورې شمالي برخې په خپل ګواښ کې ولري. په دغه برید کې ډېری ملکي وګړي وژل سوي او ډېر نور له خپلو سیمو ووتل. افغان چارواکو وړاندې ویلي وو چې په دې بریدونو کې د بهرنیو کړیو په تېره بیا د پاکستان او ایران د استخباراتي ادارو لاس دی.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه د سهار له وو بوجود ما هم تر وو بوجو پوري اوریدل شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم چارواکي وایي تر څو چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه هر اړخیزه موافقه ونه شي د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا څېړنې پروسه به پیل نه شي. په ورته وخت کې د تحول او تداوم ټیم چارواکي وایي چې دوی د رایو د تفتیش درېدلی حالت د ملت په ګټه نه بولي او هیله لري چې د وضع شویو قوانینو سره سم دا بهیر ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د څېړنې بهیر د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ځینو ملاحظاتو له امله د اختر تر څلورمې یعنی تر سبا پورې درولی دی. یوسف خان ځدران د دواړو ټیمونو له استازو سره غږېدلی او په دې اړه یې دا راپور راستولی دی.
د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو پاڼو د تفتیش د درېدو څخه 15 ورځې تیریږي. خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ګواښ کوي چې د دوی د ملاحظاتو د عملي کېدو پرته د رایو د بیا څېړنې پروسې دوام د انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی ډاډ نشي حاصلولی. د دې ټیم ویان محمد فاضل سنچارکی د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه د ملګرو ملتونو له استازو سره په خبرو بوختي خو تر اوسه په دې اړه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د رایو د باطلېدو په اړه تر اوسه کومه اصولي لایحه نه ده سوې او موږ د هغې په اړه یوه سلسله جدي ملاحظات لرو. موږ د ملګرو ملتونو سره په دې اړه په خبرو بوخت یو تر څو دا ملاحظات ونه منل سي لیرې ده چې موږ دې په شفافو انتخاباتو اطمینان حاصل کړو او موږ په دې باور یو تر هغې چې دا موضوع حل نه سي د رایو د بیا څېړنې دوام دا مشکل نه حلوي.
ښاغلی
سنچارکی وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په دویم دور انتخاباتو کې د انتخاباتي حوزو ترمنځ د رایو د زیات فرق د جدي پلټنې برسیره د هغو صندوقونو د رایو د باطلېدو غوښتنه لري چې تر 600 ډېرې کارول شوي رایې لري. له دې وړاندې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر ویلي وو چې له دواړو ټیمونو یې موافقه اخیستې چې د رایو بیا څېړنه به د دې سازمان د منل شوو معیارونو په اساس کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د 1400 وړاندې شوو معیارونو له مخې چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا هم منل شوي راغلي که په کوم صندوق کې 93% رایې د یو کاندید په ګټه کارول شوي وي باطلې ګڼل کیږي. په همدې ډول په کومو محلونو کې چې د ښځو ونډه تر سړیو ډېره وي اعتبار نه لري. په ورته وخت کې د اصلاحاتو او همپلنې ټیم چارواکي وایي چې دوی د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي معیارونه منلي او حاضر دي چې د وضع شوو قوانینو له مخې د رایو د بیا څېړنې درول شوې پروسه زر پیل شي. د دې ټیم غړي محمد داود سلطانزوی د اصلاحاتو او همپلنې ټیم د نوي وړاندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی نشي کولای د اصلاحاتو او همپلنې ټیم هرې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
دا کوم منډی نه ده چې نرخ دې هر ورځ بدل سي. د انتخاباتي لانجې د حل لپاره ملګرو ملتونو یو طرحه وړاندې کړې چې یوه نیمه میاشت پرې کار وسو. نو موږ نسو کولای چې هر ورځ لاړ سو نوي وړاندیزونه واورو او بیا یې ومنو. دا چې دوی هر ورځ قانون ته تغییر ورکوي دا بیل په هستۍ او موږ په دې خبرې نه کوو، خو څه چې وازه سوي هغه موږ منلې دي.
له دې وړاندې د دواړو انتخاباتي ټیمونو مشرانو په خپلو مخامخ ناستو کې پریکړه کړې چې د رایو بیا څېړنه به د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شویو معیارونو له مخې سرته رسیږي. خو وروسته له دې چې د روانې اونۍ په پیل کې د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ودرول شوه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وویل تر هغې چې د دواړو کاندیدانو لخوا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب شوی پریکړه لیک لاسلیک نه کړي، د رایو بیا څېړنه به نه پیلوي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه هم وپوښتو چې آیا سبا د رایو بیا څېړنه پیلېږي کنه، خو د بیا بیا اړیکې سره هم څوک حاضر نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه څارونکې ادارې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظر اختلاف د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې اختلافاتو دوام کولی شي د رای څېړنې د پروسې شفافیت هم له ګواښ سره مخامخ کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې یا ایوا مشر جانداد سپینغر د ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د وضع شوو قوانینو له مخې خپل کار په خپلواکه توګه سرته ورسوي او په دې اړه د هر ټیم فرمایشات جدي ونه نیسي.
تشویش و اندیښنه وجود لري چې دواړه انتخاباتي ستادونه متاسفانه څو ځلې پروسه د دوی د عدم توافق په دلیل باندې درېدل ده، او تر ډېره حده زموږ ګمان دا دی چې په سیاسي بود کې ضرور هغه څه چې ضرور و توافقات په جزئیاتو د دوی ترمنځ نه دي شوي تر څو یو اطمینان رامنځته کړي د دوی ترمنځ او دوی بیا په تخنیکي پروسه کې یو بل سره همکاري وکړي. خو اوس د کمیسیون د انتخاباتو د همدغې نړیوالو معیارونو په رڼا کې دا پروسه مخکې بوزي او دواړه انتخاباتي ستادونو ته اجازه ورنه کی چې پروسه اخلال کی.
ښاغلی سپینغر له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک پروسې د تقویت په خاطر دی د بی ځایه بهانو څخه لاس واخلي. د راپورونو له مخې د دویم دور انتخاباتو د ټولو 100% رایو بیا څېړنه د جولای د میاشتې په 12 نیټه پیل شوی، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ د پیدا کېدونکو اختلافاتو له امله دا پروسه تر اوسه درې ځله درول شوې ده. د یادونې وړ ده چې د رایو د تفتیش د پیل کېدو په ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دا پروسه به تر دریو اونیو بشپړه شي، خو د دې پروسې بار بار ودرېدو افغانان اندېښمن کړي او وایي چې کېدای شي دا پروسه څو اونۍ اضافه وخت ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د نیوز وایس خبرونې په یو مطلب کې د دغو انتخاباتو او په دې انتخاباتو کې د امریکا د رول په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا اهداف له هغو اهدافو چې پخوا یې درلودل ډیر توپیر لري. دغه راز نیوز وایس خبرونې په دې مطلب کې د ولسمشر حامد کرزي د صلاحیتونو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
نیوز وایس په خپل یو مقاله کې لیکلی دی چې وروستیو پیښو ته په کتو سره داسې څرګنده سوی چې افغانانو د امریکا دیموکراسي نه د خپل کړې. د نیوز وایس په وینا دا واضح ده چې د رایو د تفتیش وروسته به د ولسمشر د دندې لپاره ګټونکی او بایلونکی کاندید څرګند سي، خو دا واضح نه ده چې ګټونکی کاندید به څومره قدرت لري او بایلونکی کاندید به په نوي دولت کې څه رول لري. نیوز وایس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب چې پر کوم پلان موافقه وسوه د هغه له مخې به د افغانستان راتلونکي ولسمشر هغومره قدرت لکه جمهور رئیس کرزی چې درلود نه لري. د دې مقالې د لیکونکي په وینا تر اوسه د ولسمشر کرزی صلاحیتونه د یو ډول استبدادي مدیریت بڼه لرله، خو په راتلونکي کې به جمهور رئیس خپل صلاحیتونه صدر اعظم ته ورته له یوې بلې دندې چې اجرایوي ریاست دی سره ویشي. د نیوز وایس په وینا دا کار کېدای سي د ولسمشر کرزی د قدرت د ځینو برخو او صلاحیتونو په خوندي ساتلو کې مرسته وکړي، که څه هم دا د هغه طرحه نه ده او دغه روغه جوړه په ښکاره د امریکا لخوا پر مخ وړل سوې ده. نیوز وایس وایي د افغانستان په اساسي قانون کې چې په 2004 کال کې د جارج دبلیو بوش د حکومت په مرسته تصویب سو، ولسمشر ته دومره صلاحیت او قدرت ورکول سوی دی چې حتی د هغه وخت د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ډیک چینی لا ورته حیران سو. د افغانستان اوسنی اساسي قانون د دې هیواد ولسمشر ته دومره صلاحیت ورکوي چې د امریکا اساسي قانون یې د هغه هیواد ولسمشر ته نه ورکوي. د خبرونې په وینا دا کار ځکه وسو چې امریکا وکولای سي د ولسمشر له لارې افغانستان کنټرول کړي. مقاله زیاتوي چې دا پلان تر هغه وخته ګټور وو چې ولسمشر کرزی د نرمښت دریځ خپل کړی وو. د نیوز وایس خبرونه دي کې چې د 2009 کال په انتخاباتو کې هر څه بدل شول. د ولسمشر کرزی په دولت کې د اداري فساد د شتون له کبله نور امکان نه و چې له دې ستونزو څخه دې سترګې پټې کړای سي، او امریکا پریکړه وکړه چې جمهور رئیس کرزی دي نور باید لاړ سي. د 2009 کال په انتخاباتو کې له هغه وروسته چې د عبدالله عبدالله د کامیابولو هڅې ناکامې سوې، د حامد کرزی او امریکا ترمنځ اړیکې د بیرته نه جوړېدو تر بریده خرابې سوې. اوس 2014 کال دی او امریکا یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتو کې خپل مرکزي رول لوبوي. مقاله زیاتوي چې افغانان د دواړو کاندیدانو ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په مرسته د سوې موافقې په اهمیت پوه دي، خو پر راتلونکي ولسمشر د امریکا د نفوذ په هکله اندېښمن دي. نیوز وایس وایي په ځانګړې توګه افغان ځوانان په دې ډاډمن نه دي چې آیا راتلونکي دولت په جمهور رئیس کرزی تر دولت لږ فاسد وي او کنه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري او د ازادي راډیو خبرونه هم د ماخم تر وو بجو پوري دوام کوي. د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې د اوباما لخوا د امریکایي پوځي بو برګدال په بدل کې د 15 طالبانو خوشي کېدل غندلې دي. بو برګدال 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو لخوا برمته شوی و او له طالبانو سره د جولجاړي وروسته امریکا د 15 طالبانو په بدل کې خوشي کړ. د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې د یو پریکړه لیک په صادرولو سره چې اجرایی بڼه نه لري پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد کړی چې د قانون خلاف دغه معاملې د ترسره کېدو د 10 ورځې مخکې کانګرس ته خبر نو ورکړی. نور تفصیل د ملالای بشیر پر راپور کې اوري.
د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي پروند دغه هیواد د ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې په پایله کې 15 طالبان د ګوانتانامو له زندانه د امریکایي پوځي بو برګدال په بدل کې خوشی کړل په خپل رايو وغندله. د اسوسییټډ پریس په وینا د 2009 کال د جون په 10مه بو برګډال په پکتیکا ولایت کې خپلې پوځي پوسټې څخه ورکسو، د دغه په بدل کې امریکا 15 طالبان خوشی کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د جمهوریت غشتونکو په مشرتابه د پوځي خدماتو کمیټې لړای ورسته یو پریکړه لیک تصویب کړ چې وایي تبادله شکار نه وو. د دوی په وینا اوباما د دغه تبادله په حق له کانګرس 10 ورځې مخکې نو خبر کړي چې د قانون لمخې د باید دا کار کړی وای. رائے 14-15 وي. لدی جمهوریت غشتونکو سره د بو برګدال په بدل کې د 15 طالبانو د خوشی کولو پر خلاف پرای ورکوونکو کې دوه د اوباما د خپل دیموکرات ګوند غړي هم شامل دي. دا دوه کسان د هوایی ایالت استازي تولسی ګبارد او د شمالي کیرولاینا استازي مایک مکلینټر دي. د دواړو ګوندونو لخوا دغه پریکړه لیک چې اجرایوي بڼه نه لري د 15 خوشکړل سوی طالبانو لخوا د امریکا ملي امنیت ته د خطر او لترهګرو سره د خبرو پایلو په حق له اندېښنې شي. دغه 15 طالبان تر لسو کالو زیاته موده په کیوبا کې د ګوانتانامو په زندان کې بندي ول، خو دغه استاذ د دې خبرې په حق له هوسایي وشودله چې بو برګډال په شتو ګبرته امریکا ته ولاړ. د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکا د استاذ یو جرګه به روان کال په منی کې د منځ پړاو ټاکنو لترسره کېدو څو اونۍ مخکې د دغه پریکړه لیک په اړه غور کوي. د اوباما اداره د برګډال په بدل کې د 15 طالبانو د خوشی کولو وروسته له سخت انتقاد سره مخامخ شو. دا انتقاد په ځانګړې توګه د جمهوریت غشتونکو ګوند د غړیو لخوا وو. د دوی په وینا بو برګډال په خپل تشتیدلې وو او امریکا د دره خوشی کولو لپاره ډیر امتیازات له لاسه ورکړل. ځینو وکیلانو د امریکا د استخباراتي ادارې د خبرې په تایید کې ویلي دي چې دغه لوړپوړي طالبان چارواکي په افغانستان کې بیرته جګړې ته مخه کولای شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج پا افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
ځوانان د نوروز په نسبت د نورو په نسبت اختر څه ډول مانځي؟ په افغاني ټولنه کې د اختر په مناسبت ځوانان ویل کېږي جشنونه، میلې او ګڼې نورې سیمه ییزې لوبې کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم وایي چې د ځوانانو د جشنونو لپاره ځینې پلانونه جوړ کړي دي او هغه عملي کوي. صفي الله ستانکزی له اختر نه د ځوانانو د هرکلي او لمانځنې په مناسبت دا راپور برابر کړی دی.
افغان ځوانان که هلکان یا نجونې دي اختر ته ډیر تیاری نیسي او له دې خوشحالۍ نه ښه لمانځنه کوي. په کلیو او بانډو کې هلکان میلې، جشنونه، اترنونه او بیلابیلې لوبې کوي او د اختر ورځې په خوشحالۍ تیروي. دې ته په پام سره چې په افغانستان کې ډیر قومونه میشت دي، له اختر نه هم د بیلابیلو قومونو ځوانان له خپلو دودونو سره سمه لمانځنه کوي. آس غلونه، وزلوبه، نیزه وهل، غیږې، غرسۍ، هګۍ جنګول او داسې نورې لوبې په کلیو او بانډو کې د افغان ځوانانو اختریزې بوختیاوې شمیرل کیږي. خو په ښارونو کې ځوانان په لږ توپیر له دې جشن لمانځنه کوي. څوک سینماګانو ته ځي، څوک هم په کنسرټونو او نورو جوړو شویو نندارتونو او میلو کې برخه اخلي.
منګه یو میاشت شکر مسلمانان یو میاشت روزه ونیوله. منګه تقریبا درې ورځې اختر لرو. درې ورځې اختر کې منګه باید څه یو میله وکړو د خپل فامیل سره، د خپل دوستانو سره.
زما نوم نجیب الله ده. تېر اخترونه خواسېول ډېر ښه ول. دا وتل به له کورونه ځوانان بسکشي به کېدله، لوبې به کېدلې، هګۍ جنګي ول، چارمغ جنګي ول. نو خلک خو وختونه اخترونه ډېر ښه ول.
زما نوم عزیز الله، زه د کندهار اوسېدونکی یم. موږ لپاره اختر یعنی د ډېر د خوشۍ ورځ دی. خپل خپلوان
نجونې هم په اخترونو کې تر خپل وس په خپلو منځونو کې میلې کوي، د خپلو خپلوانو کره راشه درشه لري او که کورنۍ محدودیتونه لږ وي نو پارکونو ته وځي او په خوشحالۍ خپلې اخترېزې ورځې تیروي. خو تر ډېره نجونې په افغاني ټولنه او په ځانګړې توګه کلي او بانډو کې په خپلو کورونو کې په کار کولو لګیاوي وي او د اختر له لمانځنې بې برخې وي. لیما او څنګه په دې اړه وایي؟
اختر ډېر ورځې چې راځي ټول زیات ورته خوشحالي لري. خو په ما باندې ډېر خوښ نه تېرېږي په مونږ باندې، ځکه چې مونږ د عید یعنی بهر نه وځو، له کوره د تل په کور کې اوسېږو. دا مېلمانه ورځ زمونږ کره هماغه چای خوړل، هماغه د عید یوه میوه خوړل دي.
داسې ورځې شوې چې مثلا ما کالي اغوستی، مثلا د خپلو نږدې دوستانو کره لاړه شو، هماغه ساعت ماته مېلمانه راغلی دي او زه مجبوره شوم چې کښېنم، هغوی ته پخلی وکړم. نو دغه تګ نه زه
که څه هم افغانان په مجموعي توګه له اقتصادي پلوه کمزوري دي، خو ځوانان تر نورو ډېره خواري کوي چې په اخترونو کې نوې جامې واغوندي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د نورو کلونو په څیر سږ کال هم د اختر لپاره پوره چمتووالی لري څو ځوانان په اخترونو کې په آرامه زړه خپلې خوشحالۍ ولمانځي. دغه وزارت د ځوانانو د برخې معین تیمورشاه اساغزي ازادي راډیو ته وویل کوم ځوانان چې له دې مخکې سره خفه وي د دوی په هڅه پخلا کیږي او هڅول کیږي چې له کینې او کرکې لاس واخلي.
موږ هم د ځوانانو معینه، د ځوانانو نهادونه مختلف ټولنې راځي، یو بل سره کینو، یو بل حال احوال نه خبرېږو. او د دې تر څنګ هغه نهادونه چې د دوی تر منځ کې مثلا بعضې شخړې د ځوانانو په منځ کې چې کومه شخړې، کوشش کوو چې دوی سره کښېنو. مثلا زما په کور کې راځي، کښېنې، یو بل سره پخلا کېږي، پخوانۍ کښېنې یو خواته ږدي.
اسحاق زی وایي د سږ کال له وړوکي اختر وروسته د ځوانانو نړیواله ورځ هم لمانځل کېږي چې په مناسبت یې دلته په افغانستان کې هم کنسرټونه، جشنونه او بیلابیل نندارتونونه په پام کې نیول شوي دي.
په دې هیله چې د اختر دریمه ورځ هم په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیره کړئ. آزادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د مخابراتو ډیجیټل شبکو په برخه کې څومره کار شوی او ټلیفوني مکالمات څومره مسؤول دي؟
هغه سیستم مستړل شوی دی نو اوس په هغه توګه لکه پخوا چې لاسرسی و د افغان وګړو مکالمو ته اوس هغه لاسرسی نشته.
د حقیقت څه دی په پروګرام کې به چې د خپرونې په دوهمې نیمه کې اورئ. په دې اړه نور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر امیر زیستنګین څخه واورئ چې دا پروګرام او د انصاف پلټک پروګرام دواړه د خپرونې په دوهمې نیمه کې خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس په افغانستان کې دوه نیمې بجې کېدونکې دي. جان خال کوزی همدا شېبه سټډیو ته راغی. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په کندهار او هلمند ولایتونو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار ولایت چارواکي وایي په ژړې ولسوالۍ کې د یوې اونۍ عملیاتو په جریان کې له 500 زیات وسلوال وژل شوي او 60 نور ټپیان دي. په عین حال کې د هلمند والي ویان وایي چې په سنګین ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې هم وسلوالو ته درنده مرګ ژوبله اړولې ده. د اصلاحاتو همپالنې ټیم وایي تر څو چې د رایو د باطلېدو د لایحې په اړه هر اړخیزه موافقه ونه شي د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا څېړنې پروسه به نه پیلېږي. او روزګان ولایت کې د ماین چاودنې دوه پولیسو په ګډون 13 تنه ملکیان ټپیان کړل. پاکستانی چارواکي وایي پوځي ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې له خپلې یوې پوستې څخه په دفاع کې لږ تر لږه 6 تنه وسلوال وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي د اسرائیلو په هوایي بمبارۍ کې نن په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو ښوونځي کې د لږ تر لږه 14 کسانو په ګډون زیات شمېر خلک وژل شوي دي. د اوکران په ختیځ دونیتسک سیمه کې په تیرو 40 ساعتونو کې د بلتون غوښتونکو پر ضد د اوکراني ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د مصر حکومت او امنیتي ځواکونه وایي درې کسان هغه مهال د قاهرې په جنوب کې مړه شول چې په یو موټر کې لیږدونکی بم ورباندې خلاص شو. او د امریکا یوې محکمې ټکزاس ته نږدې د کوردانو د هغو شاوخوا 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د خامو تیلو د بیړۍ د نیولو حکم صادر کړ چې د عراق حکومت وایي دا تیل د دوی دي.
جنا خال کوزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستل او کتل شي په تمه د azadiradio.com. له مخکنی وادي سره سم د خبرونه دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکله دي چې د حقیقت سره پروګرام واوري. د انصاف په لټه کې پروګرام چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی خبرې ته چمتو دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړ تر اعظم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې لیما ستانګزی د لوګر ولایت د مرکز پل عالم اوسیدونکو ده. لیما وایي چې د کورنۍ څو تنه غړي د دې سیمې د ابراهیم خیلو په ښوونځي کې زده کړه کوي. خو کله چې له یولسم ټولګي څخه زده کوونکي دولسم ټولګي ته بریالی شي نو له دې امله چې دغه ښوونځی دولسم ټولګی نه لري باید د بل کلي ښوونځي ته ولاړ شي. لیما وایي ډېر نجونې له دې امله چې کورنۍ بل کلي ته د زده کړې اجازه نه ورکوي له زده کړو پاتې کیږي.
لوکر ولایت مرکز نا
اتا سستون زت صدا
دمستون زدا هدف کې مونږ یو مکتب ته پنن دی نه فون یې پرم خل تر یو لسم پورې سنفونه لري په دې ولې سم د لسم نه لري او د لسم کې دا هغه نه جوړوي ځکه ته مارس توجه یې سال تنه ده.
د ابراهیم خل او د نسوان خوانځه ولې مخ کوم استون زوا
د دې طالبان اور ورکو خلک هم د سي چې نه کې نه پرې کوي د مکتب ته بل اور نه لې چې اور ورته یې دا سي دا واسي د شبنامې په شولې د طالبان یا واستاري فامیلونه اکثر کورنۍ خپل چې نه کې نه پرې کوي لاش نه
تاسو د دې مسلې په اړه د خوانځي استادانو سره خبرې کړې دي؟
هغه دوی چې صبر وکړي صبر وکړي تر څو تر څو پورې صبر وکړي شاګردان به تر نه وشته پاتې کیږي تر څو پورې صبر وکړي هغه دی وایي چې موږ ورته وایي چې دولتون تر تاسو صبر وکړي تاسو صبر وکړي که نو نه شو بیا سپارچا کوي بل مقصد مقصد موږ لري دا
دا تاسو ته ستونزمنه خبره ده چې بل ښوونځي ته تاسو زده کوونکي سپارچا شي
داسې دا وایي تاسو سپارچا کوي وکړي که تاسو ورته وایي صبر وکړي که نه سپارچا کوي بلې دا ویده څنګه تاسو زموږ تر غوښتي هغه شاګرد دی اول صف نه تر یو لسو انسان پورې دې مکتب کې وایي بیا سپارچا کوي دا خو دې ښه کار نه دی
په دې ښوونځي کې تاسو درس وایي که څنګه
زه د نور د ملګري په اړه خبرې کوم غواړم چې بل شاګردان سره کوم کو کوم ځکه زم د همدې مکتب شاګرد وم تقسیم کوم وخت مې درس ویلی همدې مکتب کې بیا د لغونه چې اور ورکو طالبانو بیا مې مکتب پسې کو
نورې څه ستونزې دي په دې ښوونځي کې
نور ستونزه دا ده چې تر لسم پورې صحیح کتابونه لري او صحیح کتابونه نه لري شاګردان ته وایي چې ځان ته مخپله واخلئ په پیسو باندې بازار کې واخلئ ما داسې خو نه کېږي یو مکتب چې وي نو باید کتاب ټول شی مجهز وي
دا ښوونځی مسلکي ښوونکي لري
ولا داسې استادان هم نه دي خو بیا هم ښه دي ته په دې اطراف کې وګورې دا بیا هم وګورې بیا هم ښه دي که نه داسې استادان دي کل یو یو
منګ د لوګر ولایت د پل عالم د ابراهيم خيلو د خوانزي د زکونکو د دې ستونزې په اړه د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست لوایانت شاپور عرب سره مرکه کړي تاسو په دې اړه د دې مشکل په اړه څه وایي
د دې ستونزې په حق لویم چې د قلعه ابراهيم خان د انجنونو منځنۍ خوانزي لاس کلم مخکې تاسو شوی په پاخه او اساسي ډول یو ودانی لري په دې خوانځي کې ل لومړی ټولګي نیولې تر نهم ټولګي پورې شاوخوا 300 انجنیر په یو وخت کې زده کړې کوي د دې خورګې د غوښتنې په حق لویم کچري دوی مخکې خپل غوښتنلیک د پهونې ریاست سره شریک کړی وای نو ان شاء الله د لوګر د پهونې ریاست په بشپړ توګه آماده دي ده چې دغه منځنۍ خوانځي د لیسې کچته لور کړی وای
یعنی اته تاسو د ایویز د کوونکو په غوښتنه سره هم دا کار کوي که نور کسانو تاسو نه دا مسله غوښتي
لومړی د سیمې خلکو ته پکار ده چې په دې حق له خپل کلی کې وغونډو کې او د دې غونډې هغه تصویب دي د پهونې ریاست ته واستوي نو کچېره د سیمې خلک په دې حق له خپل غوښتنلیک د پهونې ریاست ته وړاندې کړي نو ان شاء الله د لوګر د پهونې ریاست په بشپړ توګه مازدګی لري چې د انجنونو دغه منځنۍ خوانځي د راتلونکي 1340 کال لپاره له منځنۍ خوانځي څخه د لیسې کچه ته لوړ کړي
عرب صاحب تر اوسه د ستونزه تاسو ته نه درغلی تاسو له دې مشکل خبر نه یې
تر اوسه پورې په دې برخه کې د نموړي سیمې اوسیدونکو زده کوونکو او ښوونکو هیڅ ډول په دې برخه کې زموږ څخه غوښتنه نه ده کړې
د څه ویل شوي چې پخوا دغه ښوونځی د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوی مو او بیا وروسته تر هغې رغول شوی دی بیا یې ارتقا کړې ده څنګه دا تر څو هم ټولګي پورې دې ښوونځي درلودو او وروسته تر هغې بیا دا چې ورغول شو تر څو هم ټولګي پورې ارتقا ورکړه
دغه ښوونځی لس کاله مخکې تاسیس شو د تاسیس کال په لومړۍ کې د لومړنی ښوونځی ورسته له هغه څخه دغه لومړنی ښوونځی منځنی ښوونځي ته لوړ شو دوه ځلې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې وسوځول شو چې لومړی ځل چې کله وسوځول شو د لوګر د پوهنې ریاست پر سهار اقدام وکړ تر څو د ښوونځی له سره ورغوي کله چې د لوګر د پوهنې ریاست د ښوونځی له سره ورغو نو دوهم ځل لپاره د ښوونځی بیا وسوځول شو چې تر اوسه پورې د ښوونځی په مغه حالت باندې پاتې د لوګر د پوهنې ریاست په دې برخه کې څو ځلې دغه موضوع د پوهنې وزارت او مرسته کوونکو مسؤلین سره شریکه کړي تر څو د دې ښوونځي د بیا رغولو لپاره بودیجه پیدا کړي او تر اوسه پورې موږ بودیجه نه ده پیدا کړې په دې برخه کې تر څو د ښوونځي له سره ورغول شي
څومره بودیجه اټکل شوی چې د ښوونځي د رغول لپاره باید موجود وي چې ښوونځي ورغول شي د 600 اټکل کړي
شاوخوا د دغه ښوونځي ودانې د 1,000,000 افغانۍ په لګښت زیان رسیدلې دی کچېره 1,000,000 افغانۍ د کومې مرستندوی مستل خپل د ښوونځي سره مرسته وشي نو دا ښوونځي به ان شاء الله د پخوا په څیر به په اساسي ډول ورغول شي
نو د پوهنې وزارت وایي چې دغه بودیجه نه لري تاسو ته نشي درکړل
د پوهنې وزارت تر اوسه پورې د دې ښوونځي لپاره په دې حکم ځانګړې بودیجه مخته نه درلیکله
تاسو جدي اقدام کړئ
بلې په دې برخه کې زه ځل وړاندیزونه کړي خو تر اوسه پورې وزارت لخوا کومه بودیجه په دې نوم نه ده راستول شوې.
یوه بله مسله چې دغه زده کوونکي موږ سره طرحه کړې، هغوی ویلي دي چې په دې ښوونځي کې مسلکي ښوونکي نشته، دا مسله څومره تاسو تاییدوئ؟
د دوی ستونزه د مسلکي ښوونکو د کمبود په برخه کې زه تاییدوم. البته دغه ستونزه د افغانستان په کچه تر ټولو غټه ستونزه ده. د دې ستونزې د حل لپاره موږ په لوګر کې علي دارالمعلمین تاسیس کړی چې پیلن د همدغه منځني ښوونځي ښوونکي په دغه دارالمعلمین کې تزده کړ لاندې دي. انشاءالله د دوی پر هغه سره به د دغه ښوونځي د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه به هم په راتلونکي کال کې له منځه ولاړه شي.
هو، موږ دغه اوریدونکي دوی ویلي دي چې د کورنۍ شاوخوا دیارلس څوارلس کسه نجونې په دغه ښوونځي کې زده کړه کوي. هغه وایي چې دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخ دي. مثلا وایي چې هلته کتابونه هم نشته او نجونو تر یولسم صنفه درس وایي یا تر یولسم ټولګي وروسته تر هغې مجبوره دي چې نورو ځایونو ته د لوست لپاره لاړ شي. تاسو څه وایي چې دغه ستونزې باید څنګه هوارې شي؟
ګرانه خورګۍ، د کتابونو او د کمبود په تړه وایم چې د لوګر د پوهنې ریاست تقریبا لس ورځې مخکې د مرکز ولسوالۍ په ټولو ښوونځیو تدریسي کتابونه ویشلي، چې په ویشلو سره د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه حل شوې ده. د همدغه قلعه ابراهیم خان د سیمې تر څنګ د جویک په نوم د نجونو یو لیسه هم شته چې د همدغه سیمې البته خویندې وینم چې همدغه لیسې ته راځي او خپلې زده کړې همدلته کوي. یو بله ستونزه هم ده چې دغه د قلعه ابراهیم خان سیمه یوه کوچنۍ سیمه ده. که چیرې زده کوونکي پوره شي په لسم یولسم او دولسم ټولګي کې، بیا هم د لوګر د پوهنې ریاست آماده دی چې د نوي کال لپاره دغه منځنۍ ښوونځی د لیسې کچې ته لوړ کړي.
یعنی دا منځنۍ ښوونځی د دوی خو وایي چې دا تر یولسم ټولګي پورې
د لوګر د پوهنې ریاست په پلان کې البته دغه منځنۍ ښوونځی دی او د منځنۍ ښوونځي د تشکیل مخې دغه ته ښوونکي استخدام شوي. که چیرې بیا هم
یعنی تر نه هم ټولګي پورې ده؟
بله، لومړی ټولګي نه ولې تر نه هم ټولګي پورې شاوخوا څلور سوه زده کوونکي.
په هر صورت ولنجونو ته د لوګر ولایت انجونو ته ښایي دا به ورته مشکل وي چې په هغه سي یو ولایت کې، ځکه چې دای موږ اطرافونه تاسو پوهیږئ چې مخصوصا انجونو ته محدودیتونه ډېر دي، نو دا به ورته سخت وي چې د بل کلي ښوونځي ته لاړ شي. تاسو خپل ولې دا اقدام نه ده کړی؟
د لوګر د پوهنې ریاست البته د الکانو تر څنګ د انجونو لپاره هم د زده کړې ټول زمينه برابر کړی ده. د محل په لوګر کې شاوخوا د انجینرو لپاره څلورویشت لیسې شته. دغه بل کومه لیسه چې د دغه ښوونځي تر څنګ موقعیت لري، دا هم نږدې لیسه ده. او ان شاء الله کومه خاصه ستونزه به د دې پراتلو کې زه فکر نه کوم چې وي.
یعنی د ترانسپورت له لحاظ او نور مشکلات تاسو فکر کوئ چې نشته؟
هیڅ ستونزه نشته. تقریبا دغه لیسه چې د جویک په نوم دی، د همدغه کلی په وو کیلومتر کې موقعیت لري.
خو په هر صورت کده دغه سیمه خلک تاسو نه وغواړي، نو تاسو به د ښوونځي ته تر لیسې پورې ارتقا ورکړئ؟
بله، د لوګر د پوهنې ریاست آماده دی که چیرې د دغه سیمه خلک په دې برخه کې خپل غوښتنلیک د پوهنې ریاست ته وړاندې کړي، نو د لوګر د پوهنې ریاست په بشپړ توګه آمادګي لري چې دغه منځنۍ ښوونځی د دیارلس سوه څلور نوي کال لپاره لیسې کچې ته لوړ کړي.
یعنې تاسو ژمنه کوئ؟
بله، سل په سل کې موږ ژمنه ورسره کوو، خو په دې صورت کې چې په خپله خلک د دې غوښتنه وکړي.
او مهرباني عرب صاحب، کور ودان، ورځ په خیر. بله، مهرباني.
او په پای کې یو غوښتنه سره
مهرباني.
په پای کې یو ځل بیا زه د لوګر له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه هیله کوم، مخکې د دې چې دوی د پوهنې په برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي، موږ د ستونزو د اوریدو او د لوګر د خلکو د غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره یو ټلیفوني شمېره پاله کړې ده. مخکې د دې چې د لوګر قدرمن اوسیدونکو یا ګران زده کوونکي خپلې ستونزې له رسنیو سره شریک کړي، یو ځل د پوهنې ریاست سره هم شریک کړي، نو ان شاء الله دوی ستونزې
ډېر ښه مهرباني وکړي. موږ پروګرام له لارې خپل دغه شمېره کړه تاسو
ستونزې ته به په وخت سره رسیدګي وکړی شي. دغه ټلیفوني شمېره ده البته 0092 9940. زموږ د لوګر اوسیدونکي کولی شي چې په دې شمېرې سره اړیکې ونیسي او خپلې ستونزې چې د پوهنې په برخه کې ولري مطرح کړي.
ایله ده، ایله ده. خدای دې وکړي چې د دغه زده کوونکو ستونزه مواره شي. عرب صاحب، ورځم په خیر. ډېره مهرباني. کور ودان، ژوندی مهرباني. خدای تاسو هم کولی شي خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 829 0020.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای د پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه میلمه مو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین دی. له ښاغلی سنگین سره به په دې پروګرام کې د افغان چارواکو د تلیفوني مکالمو د مسؤلیت د نصب شوې سپوږمکۍ په ګټو او د مخابراتو خدماتو په فعالیتونو خبرې وکړو. ډیره مننه سنگین صاحب چې زموږ د خبرونو میلمانه شوئ.
تشکر
تاسو سنگین صاحب. د افغان چارواکو د تلیفوني مکالمو د مسؤلیت لپاره تر اوسه څه کارونه شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی غواړم د ازادۍ راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کړم. البته د افغانستان د اساسي قانون په اساس سره زموږ د ګران هیواد د ټولو وګړو تلیفوني مکالمې باید مسؤلي وي، یوازې افغان چارواکي نه بلکې د ټولو وګړو. په دې وروستیو وختو کې ځینې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د وګړو مکالمې د امریکا امنیتي ادارات لخوا د دوی مکالمې ثبت شوي دي.
بلې، بیا څه اقدامات شوي جناب وزیر صاحب؟ هغه راپور نه خبر شول چې امریکا تقریبا میلیونونه مکالمې په افغانستان کې اوریدلي.
نو هغه اقدامات وشول، تاسو به اوریدلي وي چې دا موضوع د افغانستان د کابینې په جلسه کې مطرح شوله. په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وظیفه ورکړه چې هغه سیستم چې پخوا د کورنیو چارو په وزارت کې نصب شوی و او د هغه څخه باید د موادو مخدر یا د قاچاقبرانو په نیولو کې د هغه څخه استفاده شوې وای، زموږ په یقین سره د همغه سیستم څخه په استفاده سره د افغانستان د وګړو مکالمې هم اورېدل شوې وي. نو په همدې خاطر د کابینې فیصله دا وه چې هغه سیستم باید وتړل شي. او هغه سیستم اوس تړل شوی دی. نو اوس په هغه توګه لکه پخوا چې لاسرسی و د افغان وګړو مکالمو ته، اوس هغه لاسرسی نشته.
نورو چارواکو وویل چې د سلام مخابراتي شرکت په وسیله مو د ځینو لوړپوړي چارواکو مکالمې مسؤلي کړي چې په هغه کې ولسمشر د کابینې غړي او ځینې نور لوړپوړي چارواکي راځي. اما دا اندېښنه هغه وخت ښودل شوې وه چې هغه چارواکي چې نور مخابراتي شرکتونه ګټه اخلي د هغوی مکالمې لا هم مسؤلي نه دي.
نه، وروسته له دې چې دا د کابینې فیصله وشوه او هغه تطبیق شوه، اوس موږ ټولو ګرانو وطنوالو ته اطمینان ورکوو چې د دوی مکالمې څه چارواکي څه د هېواد نور وګړي د دوی مکالمې مسؤلي دي.
علت دا و چې کورنۍ چارو وزارت هغه وسیله چې نصب کړې وه چې د هغو په وسیله د قاچاق وړونکو مخه نیوله، هغه د دې لامل شوی و چې د خلکو غږونه واورېدل شي د چارواکو.
بلې، متاسفانه هغه یو ډېر داسې یو سیستم و چې ډېر لوړ ظرفیت یې درلوده. ډېر کلونه پخوا د امریکا پسته جوړ شوی و.
تاسو ډاډ څرګند کړ چې اوس تلیفوني خبرې د چارواکو مسؤلي دي، اما اندېښنه اوس هم شته چې ګاونډي هېوادونه خصوصا د پاکستان استخبارات او د ایران استخبارات هڅه کوي چې د افغان چارواکو خبرې واوري، خصوصا د امنیتي ارګانونو.
د خبرو غوږنیول یا تعقیبول دوه لارې لري. یو خو هغه قانوني سیستمونه دي چې نصب کېږي، یو غیر قانوني سیستمونه دي. زه چې کومې خبرې کوم په قانوني سیستمو باندې خبرې کوم کنه، هغه سیستمونه چې قانون نصب شوي په وطن کې بیا د هغه نه استفاده کېږي، د ځینو مجرمینو یا قاچاقبرانو یا هغه کسان چې ملي امنیت ته زیان رسوي، د هغوی د مکالمو تعقیبول دې ته قانوني سیستمونه وایي. یو غیر قانونی سیستمونه دی. غیر قانونی سیستمونه خو بیا موږ البته مخه نشي نیولای، هیڅ مملکت مخه نشي
نیولای. صحیح، لا چې مخه نیولای کېږي، ډېر لوړې ټکنالوژي نه استفاده پکې شوی.
دا سیدی هغه دی داس دی چې څوک کړی شي یو کوچنی سیستم قاچاق دی، قاچاق په توګه مملکت ته داخل کی او بیا کوو غوړي فرضاً زما خبرو واوري راځي د مخابرات وزارت نږدې دلته په یو موټر کې هغه سامانونه ورسره دي. نو کله چې زما مکالمې په هوا کې د موبایل څخه بل ځای ته ځي، هغوی په هوا کې دا نیسي او هغه زما خبره ته غوږ نیولی.
یعنی غیر قانوني توګه اوس هم دا اندېښنه شته چې غږونه اورېدل کېږي په غیر قانوني توګه؟
هغه عموما محدود وي.
په دې وروستیو کې یو موضوع چې رسنیو ته هم راووتله، د انتخاباتو په اړه انتخابات خپلواک مسند د دارالانشا د پخوانی مشر ضیاء الحق مرخیل ستی ټلیفوني مکالمه راووتلې دا چاري کټ کړې وې.
دا خو زموږ په نظر سره عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا پیدا کړي.
تاسو نه تحقیقات غوښتنه نه وشوي؟ تاسو په دې اړه څه تحقیقات نه دي کړي؟
خو زموږ خو وظیفه نه ده، زموږ وظیفه نه ده. البته دا داسې کله چې داسې موضوع پیښیږي دا د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې
وڅېړي. تر اوسه هم منبع
چې دا کار چا کړی
د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې باید د غږ منبع پیدا شي چې له کوم ځای ده، اما هغه کومو کسانو چې د غږونو ثبت کړي هغوی منبع نه ورته ښیي. فکر نه کوئ چې په یو ډول سره اوس هم ګاونډي استخباراتو کړي، لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغوی علاقه لري چې د افغان چارواکو خبرې واوري تر څو دغسې لانجې رامنځته کړي.
کېدای شي، ډېر کېدای شي، لیکن هغه بیا هم وویل چې باید د دوی د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا وڅېړي چې دا معلومات د کوم ځای څخه اخیستل شوي دي او د څه کوم سیستم څخه استفاده شوې ده چې دا معلومات ثبت شي.
تاسو ورسره مرسته کولی شئ که هغوی تاسو نه غوښتنه وکړي؟
ولې نه،
اما په خپل سر نه څه کوئ تاسو، ځکه چې
دا زموږ وظیفه نه ده.
سنګین صاحب، اوس که یو څه دغه دی نصب شوې سپوږمکۍ د فعالیتونو په اړه باندې خبرې وکړو. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان لپاره نصب شوې سپوږمکۍ ساتیاو رسمن خپل فعالیتونه پیل کړل، تر اوسه هم ګټې نه دي محسوسې او یا هم افغانان شاید په پونه وچ څنګه د وسیلې نه ګټه واخلي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل، موږ افغان ساتیو رسمن څو موده مخکې افتتاح کړ، اوس فعلا د دغه سپوږمکۍ څخه د افغانستان د تلویزیونونو د نشراتو برخه کې ګټه اخیستل کیږي. فعلا یولس تلویزیونونه دغه سپوږمکۍ له طریقه نشرات لري. تاسو کولی شئ دغه زما په دفتر کې فعاله ده، همدا اوس چې نشرات ګوري دا د افغان ساتیو له طریقه تاسو وینئ. او ګټه دا ده چې دا تلویزیونونه چې د افغان ساتیو له طریقه نشرات کوي په افغانستان، شمالي هندوستان، پاکستان، تاجکستان او منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ او ټولو ملکونو کې دغه تلویزیونونه ډېر کوچنی دیش په زړه سره لیدلای شي.
افغانستان کې د نن څنګه پانتن باندې او کپ دیش باندې
دیش ته ضرورت دی.
دا دیش په خو ډیر قیمته او اوس دغه کوم سپوږمکینه چې تلویزیون نشرات لري، د دوی دیشونه څنګه ارزان دي؟
دلته خو دوه ګټې دي. یو خو دیش خو عموما یو قیمت لري په بازار کې، عموماً قیمت لري، لیکن ګټه دا ده چې په خو زموږ ګران وطنوالو کې غوښتل چې افغاني چینلونه ونیسي، چونګه په مختلفو سپوږمکیو کې ونو دوی دوه درې مختلفو دیشو ته ضرورت او صرف یو دیش ته وزارت لري. هغه هم ډېر کوچنی دیش دی، شپېته سانتي دیش یا تر هغه هم کوچنی، او د دغه بیه تقریبا 2000 څخه تر 3000 افغانۍ پورې ده. تعلق په دې لري چې څه رقم دیش څوک اخلي.
تاسو ویل چې کله تاسو په بکۍ نصب شي نو په مرور زمان یا په راتلونکي کې به د تلویزیون سیستم هم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي، په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
موږ د تلویزیون د ډیجیټل په برخه کې دوه اقدامات کړي دي. یو خو همداسې سپوږمکۍ ده چې هغه نشرات چې د دې سپوږمکۍ له طریقه کې چې دا ډیجیټل دي، لیکن دغه نشرات زیاتر لرو پرتو سیمو دپاره دي، هغو سیمو دپاره دي چې هلته ځکني سیستمونه موجود نه دي. د ځکني نشراتو په خاطر د لویو ښارونو په خاطر موږ په خپل ګران هیواد کې پخوا تاسو ته معلومه ده چې تصمیم ونیوه چې د ډیجیټل تلویزیون د نشراتو شبکه جوړه شي، چې هغه جواز پخوا صادر شوی دی. او په کابل کې اوس د ډیجیټل د تلویزیون د نشراتو سیستم آماده دی. زه امیدوار یم چې په راتلونکو یوه دوه درې هفتو کې به موږ دا عملا افتتاح کړو.
بیا دا په تلویزیونو پورې اړه لري چې کوم تلویزیون غواړي خپل سیستم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي؟
بله، زه امیدوار یم په تدریج سره ټول تلویزیونونه همدې شبکې ته راشي، ټول نشرات په کابل کې د همدې ډیجیټل تلویزیونونه طریقه وشي. د دې سره په څنګ کې په لویو ښارونو کې لکه غزنی، هرات، مزار شریف، قندار، جلال آباد، کندوز کې هم کار ډېر پرمخ تللی دی. او فکر کوم چې انشاءالله په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به هلته هم د ډیجیټل تلویزیون نشرات آماده وي.
بله، تاسو د انټرنیټي خدماتو په برخه کې هم سپوږمکۍ ګټوره بللې وه؟
بله.
تر اوسه ګټې محسوسې شوې؟
هغه زموږ سره د لرو پرتو سیمو په ارتباطاتو کې یا اړیکو کې دا مفید تمامېږي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې زموږ سره په لویو ښارونو کې پر نفوسو منطقو کې موږ د نوري فایبر څخه استفاده کوو، لیکن هغه لرې پرتې سیمې چې هلته زموږ نوري فایبر نه ده رسېدلی، نو په هغو سیمو کې بیا کله چې موږ یو د جی اس ایم یا د 3G یو ټاور نصب کړو، د هغه اړیکې به د همدې سپوږمکۍ له طریقه د مرکز سره تا تامین
یعنی د موبایل طریق به څوک ولې انټرنیټ وکړوي
بالکل لیکن اړ کې د غسیمه د مرکز سره د سپورمټه
د طریقې تاسو د انټرنیټ خدماتو لپاره سلام مخابراتي شرکت افتتاق او د دې خدمات هم اوس اکثر ولایتونو ته رسیدلي دي د دې کیفیت اول ډیر خو ډیر خلک مشوق د سیم کارتونو اخیستل حتی مخابرات وزارت بچراغ لغه د پلور په څنګه کې بربار ډیر اوس اوس د کیفیت په اړه باندې انتقادونه شته او کیفیت بیرت خراب شوی
طبي خبره د کله چې شروع کیږي د مشتریانو تعداد کم وي نو د خدمات او کیفیت ډیر لوړ وي په تدریج سره بیا مشتریانو تعداد چې زیاتیږي په کیفیت کې څه مشکل راځي په همدې خاطر افغان ټلیکوم په دې وروستیو کې یو نوی قرارداد کړی دی چې تجهیزاتو ته توصیه ورکړي تر څو د سیستم توصیه پیدا کړي او هغه مشتریان چې دې سیستم ته رجوع کړي دا وکړی شي چې هغه لوړ کیفیت چې په شروع کې و موږ هغه لوړ کیفیت ولرو دلته تاسو ته غواړم چې ووایم چې په دې لنډه موده کې چې د سلام شبکه فعاله شوې ده تر کوم ځای چې زه معلومات لرم اوس زیاتترینه استفاده خصوصا د انټرنیټ په برخه کې همدا د سلام د شبکې څخه کیږي په ټول افغانستان
دا یو څه ارزانه دی جناب وزیر صاحب اما کیفیت تاسو ویل چې کله چې مشتریان زیات شول کیفیت هم ټیټ شو نو په بدیل لارو چارو
بله خو وزمه چې افغان ټلیکوم مسولیت لري چې ډیر ژر د شبکې ظرفیت توصیه ورکی همدا اوس هم کار روان دی
سلام مخابراتي شرکت به کم دی نظر نور خصوصي شرکتونو ته انتقاد دی چې تاسو ولې په نور خصوصي شرکتونو باندې چې وسط رقابت زمينه هم ورته برابر شوه
افغانستان خو لکه د نور نړۍ پوشان قیمتونه د رقابت په اساس ته نیږي کنه په هیڅ ځای د دنیا کې قیمتونه حکومت نه دی مشخص کړي د مات خپل وطنوال وای چې په هند او پاکستان کې باید ډیر ارزانه دي هلته هم حکومتونه تصمیم نه دی نیولای چې باید څوک د رقابت په اساس
هم تاسو شمه نه کړو ول خلک سره چې باید براکمې کې په څوک تلونه کې
موږ باندې پوزای شي وي دی ګوره کنه همدا چې موږ نن سلام رامنځته کړ همدا چې سلام په یو ټیټه بیه خلکو ته خدمات ارزه کوي خو همدا د فشار یو وسیله ده د همدې له طریقه که زموږ ګران وطنوال غواړي چې د ټیټې بیې ښه خدماتو څخه استفاده وکړي سلام ته دې مراجعه وکړي همدا په نورو شرکتونو فشار راولي چې نور شرکتونه هم مجبور شي چې خپلې بیې راکښته کړي او زه تاسو ته وایم چې په 15 کلونو کې په 10 کلونو کې که تاسو بیې ته وګورئ بیې ډېر راکښته شوي دي پخوا خو ټولې بیې 15 افغانۍ په یوه دقه کې کنه
بله
اوس دغه د سلام بیې د 2.5 افغانۍ نه هم راکښته
نور شرکتونه
هم د اقل 3.5 افغانۍ ته راغلي دي کنه لیکن ګوري بللي مکالمې خو د 10 افغانۍ څخه اوس راغلي دي هغه هم 15 اتا افغانۍ ته فکر کوم دا ټول د رقابت موضوع ده ګران هیواد
کې تاسو چې رقابت بعد خپل شرکتونه رامنځته کړي
15 شرکتونه لرو لوی شرکتونه لرو د دوی تر منځ رقابت قوي روان دی بای راکشته شي دي ګوري مشکلات هم شته زموږ په ګران هیواد ګران وطنوال باید دې ته هم پام درنه وکړي په وطن کې هم برق نشته ټول مخابراتي سیستمونه په ډیزلي جنراتور باندې چلی شي دا ډیر ګران ته بای ډیر ګران ته موږ دوم ټول ټاورونه باید ګارد ولري محافظین ولري په نور دنیا کې داسې نه ده دلته د هر ټاور لاندې موږ 8 نفره 12 نفره 8
بله جناب وزیر صاحب هدف هم دا دی چې خصوصي شرکتونه پیسې ډېرې مصرفوي همدا لامل دی چې خدمات هم قیمته وي
په افغانستان کې مصارف لوړ دي د 300 څخه زیات ټاورونه وسوتل بجوار شول
دا هم یو اثر کې دی مخابرات په بیا باندې
نو د وطن د امنیتي وزه د وطن د نور سکتورونه لکه برق د برق موجودیت دا زموږ په مخابراتي سیستمونو باندې په بای باندې ډیر تاثیر لري خو بیا زه دا نه وایم چې دا بای چې اوس دی د همدا دی وي زه د دې طرفدار یم چې رقابت نور هم شدید شي او د افغان ټلیکوم یا د سلام د شبکې له طریقه چې موږ کوم ګام واخیسته د هغه عمده هدف همدا و چې موږ په شرکتونو باندې خصوصي سکتور شرکتونو باندې فشار راوړو تر څو بای راشي
د هیله چې د مکالمو بای راکم شي جناب وزیر صاحب د خبرونې د پای شي بوت رسیدلی غیر قانوني سم کارتونه هم یو سرخوګای دی یو سرخوګای وو خو هم تاسو ویل چې اقدامات د کوي اما اوس هم سم کارتونه د بازار په مخ خرڅيږي
غیر قانوني سم کارتونه نشته ټول سم کارتونه چې په افغانستان کې خرڅيږي ټول رجستر شوی دي متاسفانه موږ مشکلات دي ځنو دکاندارانو سره لرو چې وایي مخکې له مخکې اول یو سیم کارت په خپل دکان کې دای سپټوی دی چاپ نو بیا هغه بازار ته ځکه وینو تاسو که هر سیم کارت په بازار کې پیدا کړئ هغه مشتری وړي
یعنی هغه خو راجستر وی اما نوم دی بل چا وی
نوم دی بل چا وی دی په غلط
فکر نه کوي چې دا د جرمونو او د اختطاف د غسره مرسته کوي
خو دا یو غیر قانوني کار دی لیکن دا هغه دکانداران چې سیم کارتونه خرڅوي متاسفانه هغه د قانون
فکر نکوی چه دوی سر بعد پلیس قانونی چلند کی زب چه جرمونه اختطاف تشه افغانستان کی جات شوی
تاسو معلومه ده چې زموږ د اترای اداره کله کله د پولیس سره یو ځای په بازار کې ګوري چې دا سیم کارت څوک خرڅوي
تر اوسه کوم کسان ته بندیان کړي هم دي
څو ځله دا کار شوی دی نفر نیول شوی دی هغه دوکان ته لن شوی دی
ډیره مننه کورم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد د خپل میلمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزیر ښاغلی امیرزی سنگین صاحب څخه ډیره مننه
تشکر
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه